السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبري مجلې ته خراغلست د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرایلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي راپور کې چې نن خبر شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخ جن چلنې وکړ شوی او ویل شوی چې کډوال د سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوی دي ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلند شکایتونه کړي او د اسرایلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا څلوېښت زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي د طالبانو حکومت کابل کې د یو کو د همکارۍ د سازمان د اتلسمې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی دا وړاندیز د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د یو کو د ولسمې سرمشریزې پر مهال وکړ آذری رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یو کو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یو کو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي انټرفاکس خبري آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو $500 میلیون پانګونه وکړي دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په څو ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمېرې ورکړې دي ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناک بلل شوی و او لتیرو دریو کلونو رئیسی استوګنو او خوانته د تخلیق خبرداري ورکړل شوی و ځینمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداري نه دی ترلاسه کړی او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالی ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول جوتا او روري اندري سلوا د پنځمبه په ورځ په اسپانیا کې په یو ترافیکی پیښه کې ووژل شول 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالی کړه دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو نن شنبه ده د 1404 هجری مریض کال د چنګاخ یا سرطان 1404 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای ل 15 نیټې سره برابر ده را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي راپورونو کې به واورې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له ایران د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپل خوښه نه بلکې جبري دی
موجرین افغان
دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته دی اوسي هر یو درنه پیسې اخلي کنزلي کوي بدره دی وایي موږ څلور ورځې په اردوګا کې یو ان یو ګلاسوبې نه راکولې
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې کارتوني فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي
په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د ځلیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای ده.
د کرکټ د راروانو لوبو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واوري. نور مطالب هم شته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اخغلی دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له ایران د افغان کډوالو درستنیدو لړۍ پیچلې بحران بللای دی. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه، له ایران درستنیدونکو کډوالو په کچه کې د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالی سرچینو او د راستنیدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار د تیرې جون میاشتې له 14مې رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتواله پیچلې بحران بللې ویلې دي چې د غستنېدنه ډېرې په خپل خوخانه ده، بلکې ډېر وی د جبري ستنېدو لویر افغانستان ته د تک پریکړه کړي. د سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي تر څو ډاکټر لاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیچسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کی دیشی بلکی اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیچسیار په اعلامیه کې چې پرون د جولای په څلورمه خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3000 ډیر افغان کډوال راستنه شوی. داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 1,000,000 ډیر افغان کډوال په جیبری ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوی چې یوازې 1,000,000 له ایران ایستل شوی. یونیچسیار په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنیدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې لخپلې اتکسیز کورنۍ سره یو ځای د غزای تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بیخي مهاجرین افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي، چې اردوګا ته دی اوسي هر یو درنه پیسې اخلي، کنزلي کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو، ان یو ګلاسوبې نه راکولې چې وبو مو غوښتي ویل به په پیسو یې واخلي. یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي.
برای مو کار فراهم کنه مونږی بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واوري، زموږ دراتونکو غم وکړي. حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړی؟ ایران افغان کډوال آباد کړي. موږ له اسلامي امارات غوړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته کار برابر کړی. دا پتہ چل کې د چپورو سیو کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بي ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9 ایراني چارواکو په دې هیواد کې مشت افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر 15 دی له دې هیواد ووزي کنا په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړي. یوناما خبرداري ورکړی چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي، نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. Thank you.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د خځو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دای د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللی دی. دوی په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام پر رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدامې غندلې. دغه بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو دا پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورزنګ، شنبهای ارغوانی غورزنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان خزو د یووالي او پیوستون غورزنګ مشر زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه خو د وزادي رادیو ته ویل:
اقدام روسیه را در بر
موږ د روسیې لوري د طالبانو په رسمیت پیژندلو اقدام په کلکه غندو. د پریکړه د افغانو مېرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کور دننه د مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ د خزو زد سیاست لمخي د خزو په ژوند، کار او زده کړو له محدودیتونه وزه کوي. موږ له نړیوال ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې دغه پریکړې په اړه غلي پاتې نشي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانا له روسیې غواړي چې په دې اړه خپل پریکړه له سره غور وکړي. نو موږ آزادي راډیو ته وویل
و ای اقدام غیر انسانی
د روسیې د اقدام غیر انسانی او له بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په څنګه ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي موکیل لرو چې روسیه به په خپل دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقوقونه په لافامو ونه ګرځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړي او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغه بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمه ییزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی دغه راز په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ هم ټینګار کړی. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسیې وروستۍ پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښت لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالانه ټینګار کوي چې د روسیې لور یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقوقو د بیان د ازادۍ د زده کړو او نورو مدني حقوقو څخه ښکاره سرغړونه کوي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دې کولو لپاره مستقیم مرسته هم بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسیې د اقدام غندلې. داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د مسکو او طالبانو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بلل او هیله ښودلې چې د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یو لاروي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د غراز ادعا کیږي چې حکومت هم ټول شمول نه دی. دا دلایل د دې لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزه د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته کوم خطر نه دی پیښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه 70 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه برید کونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه اړمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاده موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې درويستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستلو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ لتیری می میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیر څوونه یو کې 25 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلې. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه اترهګر بولی د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرایلو غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرایلو په بریډونو کې څه باندې 50000 فلسطینیان وژل شوی او غزان کې د لخوا سره یو شوی ده. د تاوتریخوالي له دغه راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیسته په مثبت روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستۍ وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته جواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې ورسیو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لاسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټلی کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
لورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل اړخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیګ زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیر زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیگ سیالی او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلی چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د پنځو لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو، چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو څلوېښت لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیک ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادۍ رادیو سره په دې اړه داسې خبرې کړې دي.
راځه زمبان خو خمستي وکړه.
واه واه واه،
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورېده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا وي اوس مزده وو، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللي کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به بیا ما سره لګیا و مده شان به مې آنلاین ارزده کول.
ایمان وی بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. خغل ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوه بخښو باندې وشل شوی، یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوه برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دوه بودی وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وته لیدي او پروګرامونو پرمختګ کړی دی، تړي را هدا منظم شوی او بل ډول چې دی 3D کارتنی ورته وای چې غبی دری بودی دی او نسبتا غا کارتنی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت آسان وي.
ایمان وای تر اوسه ځان ته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کړو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیادښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتوني ګوري او پیغامونه ورځ نه اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته پکتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته یې هڅوي. دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی آزادی رادیو محترم کارکونکو ته او دی آزادی رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام به احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په نن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسی لاسته راوړنه یا هم بدینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.